Radio.
السلام علیکم د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه هر ورځ په لومړی نیم ساته سهارنی خبری مجله پیلېږي. نن جمعه ده، د وری حمل میاشتې 15مه د مارچ 15مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. غربي هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا اقدام افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د طالبانو له تضمین سره په ټکر کې دی. طالبانو د چهارشمې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو بیا اجازه ورنه کړه. سویس وایي په 13 فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو وو. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل چې تېره میاشت په سویس کې 1,304 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تېر کال د ورته مودې پرتله په سلو کې نږدې لس کم دي، خو اکثر پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 248 افغانانو پناه غوښتې ده. افغانی سری میاشتې ټولنه وایي نوي تنه افغان ماشومان د تداوي لپاره جرمني ته ولېږل سول. دې ټولنې پرون وویل چې دا ماشومان چې سخت سوځېدلي وو او یا د هډوکو د ماتېدو د نرمېدو په ناروغیو اخته وو، د جرمني د سولې کلي موسسې په مرسته د تداوي لپاره جرمني ته لېږل سوي دي. په همدې حال کې 19 افغان ماشومان چې وړاندې د تداوي لپاره جرمني ته لېږل سوي وو، له درملنې وروسته افغانستان ته ستانم او خپلو کورنیو ته وسپارل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی په پروګرام کې شامل وو. په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت، کډوالو او تابعیت اداره وایي د امریکا له لوري ور معرفي سوي افغانان به د متحده ایالاتونو له خاورې څخه نه، بلکې له یوه درېمګړي هیواد څخه کاناډا ته انتقال او هلته دیره کړل سي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیې په انتالیا ښار کې وسی.
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له دروی ورځو راهیسې د ترکیه په انتالیا کې پیل سوی. څو نوی لوبغاړي زموش له لوبغاړو سره یو ځای سي. ټاکل سوی ده چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9مه په انتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمرینی ده په ټلویزیونونو کې خپرانه سي. د اوکراین سمندري ځواک پرون وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بیړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه، په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. په رسنیو کې په خبرو سویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کیږي چې له دې بیړۍ څخه پورته کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسی او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. سوریه، بیلاروس، شمالي کوریا او ارتریا د روسیې تر څنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 80 نورو هیوادونو سپینه یا ممتنې رای ورکړه. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې ووریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا حال سره اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه لس. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه شپږ. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه نه. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه شپږ.
د هوا حال مو له ازادي رادیو واورید. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې دغه مسایلو تفصیل اوري. طالبان وی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي.
چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړی. د چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ. ښه اخلاص یې ورته وایي.
د بشری حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي اکثر افغانان چې فرانسې ته لیږدول شوي رواني ستونزې لري.
چې د نوې پردۍ ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د صنعتکارو ټولنه وایي چې که د دوی ستونزې حل نه سي بهر ته به د تلونکو ځوانانو په ډله کې لا زیاتوالی راسي. څلور پاکستانی پوځیان پرون د پاکستانی طالبانو په برید کې وژل شوي. دا هم اوري چې د اوکراین ولسمشر د ناټو لوغړی وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو حکومت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه وي پیښ. د چین دغه چارواکي پرون په نا اعلان سوي سفر کابل ته ورسېد او د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل. د سیاسي چارو کتونکي وایي چین له افغانستانه د اویغور بیتون غوښتونکو له درکه اندېښنه لري، خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین له ډېره وخته اندېښنه لري چې ایغور بیلتون غوښتونکي به د افغانستان له وضعیته په استفادې چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یوه خبر پاڼه کې بېله دي چې د ایغورانو نوم یاد شي ویل شوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته د هغو ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانۍ وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري. په ځانګړي توګه هغه ګواښ طالبانو د خوا ځینې هیوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دي هغو څخه د ژغورنې لپاره. او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړی. د چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کنفرانس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبري وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د قانونو د استخراج او همداراست د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوحې تړون ته ژمن دی چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي که د دوی کاري ستونزو ته حل لاره پیدا نه سي، د بیکاري او بهر ته د ځوانانو د وتلو ګراف به لا نور هم زیات سي. د برېښنا او د کافي مځکې نه موجودیت، د مالیاتو په قانون کې مشکلات او د بانکونو غیر منظم فعالیت هغه ستونزې دي چې دوی ورته اشاره کوي. دا هم تفصیل.
د برېښنا نشتون، د مالیاتو په قانون کې ستونزې او د ځمکو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې له کلونو کلونو د جدي ستونزو په توګه یادوي. د دې ټولنې مرستیال عبدالجبار صافي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې د طالبانو له مشرانو سره شریکې کړي او هغوی ورته د حل ژمنه ورکړي. ښاغلی صافي وایي که دغه ستونزې حل نشي په افغانستان کې به د بیکاري او بهر ته د ځوانانو د وتلو کچه نوره هم زیاته شي.
همدا صنعت ته چې کولای شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خو هغه امکانات چې دې برخې ته اړتیا ده لکه برېښنا، بیمه، ځمکه، منظم بانکي نظام او د ښه چاپیریال رامنځته کول چې باید مساعد شي، خو نه دي شوي. زموږ غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې چې کومې ژمنې شوي هغه باید عملي شي.
د ښاغلي صافي په وینا جدي ستونزه د بانکونو غیر منظم فعالیت دی چې باید دغه چاره عادي حالت ته وګرځي تر څو د صنعتکارانو ټولنه وکولی شي د بانکونو له لارې خپل خام مواد له نورو هیوادونو وپیري. د طالبانو ویاندویانو که څه هم په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د بانکونو د کارونو د عادي کولو لپاره هڅې کوي. له دې وړاندې په کابل کې د صنعتي پارکونو د فعالیتونو درېدل د برېښنا نشتون په ګوته شوی و او د صنعتي پارکونو ټولنې ویلي وو چې شاوخوا 50% فابریکې د همدغو ستونزو له وجې خپل فعالیتونه کم کړي. دغه ټولنه وایي افغانستان یوازې په کلني ډول د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي له بهر واردوي چې د دغه هیواد د صنعت کېدو په صورت کې به دغه پیسې سپما شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لېږدول سوي رواني ستونزې لري. د دې راپور له مخې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته تر 2600 ډېر افغانان فرانسې ته بیول سوي. دا هم تفصیل.
فرانسې ته په وروستیو میاشتو کې د وړل شویو افغانانو د حالت په اړه د بشري حقوقو د څارونکو راپور پرون پنجشنبې خپور شو. د دې ډلې په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې فرانسې له دغو افغانانو سره مهمې مرستې کړي، خو د روحي او اجتماعي ملاتړ له نظره د پام وړ تشه لیدل کېږي. راپور وایي د تېر کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2610 افغانانو په شمول تر 3000 ډېر کسان وویستل. د بشری حقوقو څارونکو وایي د افغانان فرانسې ته له رسیدو او میشتېدو وروسته د پناه د غوښتنې په عمومي سیستم کې داخل شول. د بشری حقوقو د څار ډلې د 2020 د نومبر او د 2022 د جنوري ترمنځ د 16 افغانانو په شمول له 28 ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشری چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسه کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړي دي. یو افغان نارینه د بشري حقوقو د څار ډلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسه کې دی خو ذهن یې په افغانستان کې دی. یوې افغان ښځې دې ډلې ته ویلي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولی. دې همداراز ویلي د شاک په حال کې ده او د خپل نوم په ګډون هر شی ورڅخه هیریږي. یوې بلې ښځې ویلي چې خوب نه ورځي او له همدې کبله د روحي اجتماعي خدماتو مرکز ته معرفي شوې ده. د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې ویل شوي چې د فرانسې حکومت د افغان کډوالو د هرکلی، ژر میشتولو او ملاتړ لپاره مهمې هڅې کړي او د دې مؤسسې په وینا په کار ده چې له هغوی سره لا ډېره مرسته وشي.
په راپور کې مو ولیدل چې فرانسې ته ډېری تللي افغانان له رواني ستونزو شکایت لري. دا ډول تکلیفونه ولې یو انسان ته پیدا کیږي؟ د جرمني په فرانکفورت ښار کې افغان ډاکټر نصیر احمد په دې اړه وایي.
یو خو په خپل د نوي محیط یا چاپیر استراب چې د استرس باعث کیږي او خلک نشي کولای د نوي محیط په چاپیر کې خپل ژوند عیار کړي. له بلې خوا هغه یادون د خپل کور، د خپل ماحول یا د سیمې یا په ښار کې چې ژوند کړی دی دغه ته چې موږ نستوژي ورته ویو هم یو بل فاکتور دی چې کېدلی شي رواني ستونزې رامنځته کړي. له بل اړخه خلک چې کله مهاجر کېږي نو طبیعي خبره ده چې له نویو ستونزو سره مخامخ کېږي او یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کېږي. په نوي ماحول کې نوی کلتوري توپیر، کلتوری حالات رامنځته کېږي، کلتوري توپیرونو سره مخامخ کېږي چې د نوې پردۍ ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او نشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې یو انسان ځان په یوه ټولنه کې لکه یو ټولنیز محبوس غوندې احساسوي. له بلې خوا په خپل کور کې هر څوک ګاونډی لري، خپلوان لري، ورور، پلار، مور، خور، یعنی په طبیعي شکل باندې انسانان اجتماعي ژوند لري. نو په مهاجرت کې دغه ټول اړیکې لمنځه ځي او خلک په یو شکل نه یو شکل تجریدیږي چې دا په خپل باعث د سترس کی او د انسان رواني ناانډولتیا رامنځته کوي.
د جرمني په فرانکفورت کې میشت افغان ډاکټر نصیر احمد و چې د رواني ستونزو پر مسلې خبرې کولې. د یو تازه راپور کې ویل شوی چې فرانسې ته ډیری تللي افغانان له دې ستونزو کړیږي. او سم د سیمې په اړه، څلور پاکستانی پوځیان د پنځشنبې پر سهار ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستانی طالبانو په برید کې وژل شوي. د پاکستان پوځ وایي حمله کوونکو طالبانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوځ وایي پرون سهار سخت دریځو د افغانستان له خاورې تر اوښتو وروسته په پاکستان کې څلور سرتیري ووژل. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د پوځ له خبر پاڼې سره سم برید د شمالي وزیرستان په حسن خیل ښار کې وشو. دا ښار یو وخت د پاکستاني طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو مرکز و. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د سخت دریځو برید یې ناکام کړی او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ په خبر پاڼه کې د پاکستاني طالبانو د مرګ ژوبلې د شمیر په شمول نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د راپورونو له مخې له دې سره هممهاله په کندهار کې د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی حکیم سندي د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی. د سندي په اړه ویل شوي چې پخوا د لشکر جنګوي غړی و، خو وروسته د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پي ته واوښت. په وروستیو کې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو د حقاني شبکې په منځګړتوب له پاکستاني طالبانو سره څو پړاو خبرې وکړې او د یوې مودې لپاره دواړو خواوو اوربند هم وکړ، خو داسې ښکاري چې دوی د دایمي جوړجاړي پر سر موافقې ته په رسېدو نه دي بریالي شوي. په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د بلوڅ بیلتونپالو او همداراز داعش حملې هم ډېرې شوي دي. د پاکستان حکومت پخوا د افغانستان حکومت او هند د بلوڅ بلتون پالو او همدارس د پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورناو، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري، په دې اړه چې څوک د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي ډېر څه نه وایي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ناټو له غړي وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلینسکی ویلي باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو پر معیار برابر نه دي. جزئیات په یو راپور کې
پر اوکراین د روسیې د یغل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هممهاله د ناټو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زیلینسکی چې په بروکسل کې د ناټو سرمشیز ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
موږ د خپلو خلکو او ښارونو د ژغورلو لپاره نامحدودې پوځي مرستې ته اړتیا لرو. هماسې چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول له وسلو کار اخلي.
د اوکراین ولسمشر د ناټو مشرانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅکله ونه وایست چې د اوکراین پوځ د ناټو په معیار برابر نه دی. ښاغلی زیلینسکی د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ولېږلې، خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړئ. د ناټو له سرمشیز وروسته د دې تړون سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلینسکی خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي، لکه په ټانک ضد او هوایي مدافعي سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېری اغېزمنې ثابت شوي دي.
د ناټو سرمنشي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې د ناټو ډېر غړي به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي. د همداراز ویل چې د تړون مشرانو د دې پخلی وکړ چې د ناټو دروازې به د واشنگټن د تړون د لسمې مادې پر اساس پرانیستې وي. دا ماده د ناټو پراختیا یو تاریخي بری بولي.
لخبرونو ور اخوا دا خبرونه په دې برخه کې مو سه اجمل اند هرکلی کوم. د پسرلی په پایل سره د کندوز د بدن دخته ته د خلکو تګ را تګ زیات شوه. دا سمسوره دخته د کندوز ښار ته څیرمه پرته ده. په هیواد کې د روان بي وسلې او ناخوالو سربیره سکل پسرلی په دې دخته کې د هغه خلکو کړه ګوړه زیات لیدل کیږي چې د غلطه میلو ته ورسي. نور په دې ریپورت کې
پسرلی پر رسېدو سره د کندوز ابدان دښته ته د خلکو تګ او راتګ زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل له وړاندې دغې سمسورې دښتې ته د کندوز له بېلابېلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میلې لپاره راغلي او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلي دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مینځ نه دباندې نه شو وتلی، ولسوالیو ته، کلیو ته، یعنی د میلې ځایونو ته به موږ بیخي نه شو تلی.
د کندوزیانو په وینا په تیر یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل، خو سږ کال په دې دښته کې د خلکو حضور خورا زیات دی. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي:
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده، دلته موږ د شتابدان ته راغلي دلته موږ دې لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده. چاپو پالک زنګو ورته وایي دا خلک میلې ته راځي اوس ول چې امنیت ته امنیت بېخي ډېر شوی ده. پروس کله موږ هم دلته پروس کله پرتله موږ سږ کال د چند پیسې اخلو دلته امنیت بېخي صحیح ده.
د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی ودرشکلن محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زښته زیاته ده.
نور د کلونو توپیر دا دی چې 15 کیلومتره مزل به م چې کوو د طرفه د جنګ خطر و، اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو. ټولو نه غوښتنه دا ده چې د ابدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر وای کاغه شپې کورز الحمدلله امنیت دی، هیڅ خبر نشته.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی وحید الله رحمانی هم ورته خبره کوي:
خوشبختانه امسال مردم بسیار با دل آرام با خاطر آرام
له نیک مرغه سش کال خلک په ډاډمنه فضا پرته له ویرې او په آرام خاطر سره د ابدان سمسوري دشت ته د میلو او تفریح په خاطر زی. نور کلنه به موږ د ښار له څلورو دروازو د باندې نه سو وتلی. دا ډیر د خوشی ځای دی چې سش کال امنیت
د ورستوي پر لپسې ورختونو لامل د ابدان دښته خښ نه شوي او د دې دښتې په کګو وګو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي او په لمن کې د کوچیانو ولاړو تورو کېږدیو نور هم ښکلې کړې ده.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
کاناډایي خبرونه بی ان ای بلومبرګ کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خبره کړې ده. دا خبرونه لیکي چې د وانګي سفر اعلان شوی نه و. دی له اسلام آباد د پنشن بی پرس کابل ته ولاړ او د پاکستان په پلازمینه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخیستې وه. خبرونه وړاندې لیکي چې تیر ځل په 2013 کال کې د چین د جګپوړی ډیپلوماټ افغانستان ته تللی و او هغه وخت یې د امریکا د ملاتړي حکومت له ولسمشر اشرف غني سره کتلی و. د خبرونې په باور پیکینګ دا تمه لري چې د افغانستان د پراخو زیرمو استخراج ته لاره پیدا کړي او په سیمه کې د یوه کمربند یوې لارې پروژه سمه پلې کړي. طالبان بیا دې ته لیواله دي چې د چین د مرستو له لارې به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د بی این این بلومبرګ په باور وانګي د جمعې په ورځ نوې ډیلي ته روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده: طالبانو له افغان نجونو سره خپله ژمنه ماته کړه، امریکا ته باید ځواب ورکړي. ورځپاڼې لیکي طالبانو د چهارشنبې په سهار خپله دوه ورځې مخکینۍ پریکړه چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې به ښوونځیو ته پرېږدي بدله کړه او په کابل کې د ښوونځیو له مخې یو شمېر نجونې بېرته خپلو کورونو ته ستنې کړې. د واشنگتن پوسټ په باور د کابل په لویدیځ کې د یوه ښوونځي له ورځ سره چې نجونې راغونډې شوې وې د طالبانو وسلوالو هوایي ډزې وکړې چې نجونې سره خورې شي او کورونو ته ستنې شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې نجونې باید اسلامي حجاب مراعت کړي او د دوی لپاره ښځې ښوونکي کمی دي. د ورسپانې په باور په حقیقت کې د دې پریکړې علت تر ډېره په طالبانو کې د سخت دریځو افراطي کسانو د ځواک څرګندونه ده چې دوی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې په وروستیو اونیو کې داسې نورې نقشې هم لیدل شوي دي، لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د روغتیا له وزارت وغوښتل چې ښځینه او نارینه کارکوونکي باید سره بیل شي. واشنگتن پوسټ بیا د بېسرحده خبریالانو په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې نږدې اتیا خبریالان یې له دندو ګوښه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان نجونو د ښوونځیو په برخه کې د طالبانو وروستۍ پریکړه ظالمانه ده، ځکه چې د دوی رژیم پوهیږي چې نړیواله ټولنه ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله څاري او دا له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې له مرستو او د طالبانو د په رسمیت پیژندلو له موضوعاتو سره تړلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
دیوانم مدینه ده، د ولسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالی اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي.
سلام، زما نوم عالیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. ټول مکتب دروازې بندې وي او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو. موږ ډېر خواشینی یو چې خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو.
زکرانو محمد د بدغه سوالت غورمرته ورسولې څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. یو همدستون چې دغه د سړک ستونزه دی، موږ د سړک سره ډیر په عذابدار غلی سړک د غورمرته ورسولې څخه نیولې د څو تر غلاینو څو تر هرات پورې دا سړک ډیر خراب دی، نه د پوښسه وي بيخ موږ ته مشکلات ډیر کړی دي.
زاید خان په ولادت خکوان ورسولې سره د دې خکوان په ورسولې کې نه مکتب نه شپخانه نه یو سړک نه یو شایسته، یعنی خلک هم ډېر له فکر لاندې ژوند کوي. نه د تاسې له طریقه زه په اسلامي عمارت باندې هغه کوم چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دې ولسوالۍ ته یو کار وکړي.
مسلین ټول په دې باندې مکلف دي چې دوی باید پر دې غور وکړي چې د مستحقینو خلکو ته ولې د مرستې نه ورکول کېږي. د شپږ اووه میاشتې کېږي د خلکو نومونه نوشته شوي دي، مرستې نه وي ورکول شوي. دغه مامورین یې پر سر باندې غلې دي ناستې که څنګه خبره ده؟ په دې نړیوال هم سر نه ګرځوي او داخلي د عمارت ټول مشران هم سر نه ګرځوي.
حکمل پرهاد د هلمند څخه خبرې در سره کوم. زما په نظر باندې طالبان به تر هغه وخته پورې په رسمیت نه پیژندل چې تر څو چې خپل تګلاره نه یې بدله کړي. باید دوی خپل په کارو کې ډېر اصلاحات راولي، ښځینه ته مشروع حقونه ورکړي، هغه په اسلامي کلتور باندې نه په غربي کلتور باندې. په خو هېڅکله افغانان د بل چا قانون هم نه غواړي. باید ژر تر ژره لاس په کار شي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني، افغانستان نور د مشکلاتو څخه ځان وژغوري.
د هلمند ولایت نه تاسو زحمت ورکوم. زما د طالبانو د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې پر د شان دي محصول څه کم کې، ځکه د وطن خلک ستړي دي. ډېر سخته ګراني ده، ډېره سخته ګراني ده، داسې ګراني ده چې په شي باندې چا وس نه رسېږي، بل بخصوص وچکالي ده.
السلام علیکم، زه عبد الواسی د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د اسلام کریر د کلی اوسیدونکی تاسو سره په تماس کې یم. لوړپور چارواک څخه زموږ دغه هیله ده چې زموږ په ولسوالۍ کې خدیه نسته، نو موږ خدو ته ډېر اړتیا لرو. موږ چې وارساب والا ته ورسو هغه پنځه سوه ورجمع کې پنځه ورځې کار نه کوي. فقط وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي راډیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420
2211 2328.
په دې سات کې اسما برخه هم دومره وا سمانور همکاران مو ملتیا کوي.